کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلره معیار، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعداد دونه چې دی هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دی کې چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منځ ته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دی.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو ده چې قانوني محدودیت او بل ده چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نه وي محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پرایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم د ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین محلی قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستګیری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي د ازادي د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 23مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي، که نه یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په دغسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ترنه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شروا باندې برابر غوړایا شروا کې به مړی غواړه واکه به تغشب شه
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډوي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نقشې پاکله څومره پیګي
نن نه سو درش په تمې دادی کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازی امان الله غازی امان الله.
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خو بیا دا څه ته هغه کولی شي چې دغه مساحه دغه اندازه دغه هر ولایت ولسوالۍ خریجات ټول ته اندازه کولای شي او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلای شي.
اوایا په کورونو کې لری
نقشاو ا بانک دی منادو نور کو کې لرو بندوال داسې دي چې ماشومان دي نو سی هغه پښتیا او ته کې غدي ارشي کوي.
نن پام دی اکلغه گیګو په فایل کې د نقشې د تاریخ پاکله خبرې کوو. بیا ارزښت چیرو او په ورځنیو چارو کې د کارونې په اړه هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوونکو، انسانان د پیدایښت له پیل څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د غرونو، غونډیو او هوارو زمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او چیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلې وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانۍ او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره وستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلی دي.
1963 میلادي کال کې یو 9 فوټه دیوال و اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېدل. ګوره دلته اوار ډاګ دی، دلته وادی دی، دلته جهیل دی، دلته سیند دی، دلته غونډۍ ده، دلته غر دی او دلته ټرین یعنې لوړې او ژورې دي. نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ، د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نو د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي.
نقشه په ناامنه سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمدزی په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پوهیدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروسته کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشې